د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مازدیګر تر اوو بجو د ازادي راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرستیالانو نن د سیالو کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته وسپارل. هغه سرغړونې چې د انتخاباتو په بهیر کې شوي، دوی په دې اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته وسپارل. په دې ساعته خبرونه کې پر دې سربیره نور راپورونه، د ځوان فکر د اونیز پروګرام بحثونه او نور موضوعات هم خبرو. خو په پیل کې خبرونه واوري. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د اوکراین صدر اعظم پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین په وروستیو نارامیو کې لاس لري، او په هند کې چې د نړۍ تر ټولو لویه ډیموکراسي بلل کیږي نن عمومي انتخابات پیل شول. نړیوال خبرونه به په څو شیبو کې واوري. سمدستي ناجیه ساپید افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ژر تر ژره به د انتخاباتو په اړه شکایتونه وڅېړل شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو له حملو سره سره بیا هم وکړای شول چې د سوارلس ولسوالیو څخه د رایو صندوقونه مرکز اسدآباد ته انتقال کړي، او په هرات کې د پولیسو په یو موټر چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه به شکایتونه تر یوې میاشتې پورې وڅېړل شي. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن په یوې غونډه کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو مرستیالانو او استازو ته ډاډ ورکړ چې دوی ته رسیدلي ټول شکایتونه به په علني ډول وڅېړل شي.
هغه قانوني سرغړونې چې شوې دي هغه مسله موږ بررسی کوو، عادلانه بررسی کوو، دوی ته دایته نن ورکو.
په دې غونډه کې د یو شمیر کاندیدانو مرستیالانو هم وویل چې په ځینو ځایونو کې د رای ورکونې له ورځې مخکې صندوقونه ډک شوي وو. دوی همدارنګ له شکایتونو کمیسیون څخه وغوښتل چې اړوند شکایتونه جدي ونیسي او درغلي کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژني. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو له حملو سره سره بیا هم وکړای شول چې له سوارلس ولسوالیو څخه د رایو صندوقونه مرکز اسدآباد ته انتقال کړي. د دې ولایت د امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې د غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ ترمنځ وسلوالو مینونه ځای پر ځای کړي وو تر څو د رایو د انتقال مخه ونیسي. خو نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو صندوقونه پرته له کومې ستونزې انتقال کړي. پرون د خبرو خپلواک کمیسون ازادي رادیو ته وویل چې د رایو په مرکزونو کې د رایو شمیرل ختم شوی او نن به یې کابل ته انتقال پیل شي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې نن د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د پولیسو په یو موټر چاودنه شوی او څلور پولیس پکې ووژل شول او درې نور ټپیان دي. د شینډن ولسوال عبدالحمید نور ازادي رادیو ته دا پیښه تایید کړه. په عین حال کې چارواکي وایي چې د هرات په بې ولسوالۍ کې څلور مینونه هم کشف او شن کړي. او نه یا په افغانستان کې لرسنیو څخه ملاتړ اداره وایي چې یو شمیر خبریالان د انتخاباتو په ورځ د ریپورت ورکولو پر مهال وهل ټکول شوي. د ادارې اجرایوي رئیس صدیق الله توحیدی نن وویل چې د انتخاباتي مرکزونو او امنیتي ځواکونو لخوا وهل دغه خبریالان 15 خبریالان د انتخاباتي مرکزونو او امنیتي ځواکونو لخوا وهل او ټکول شوی. نوموړي له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خبریالانو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. خو تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د اوکراین صدر اعظم ارسینا یاتسینیوک روسیا تورنه کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د هغو سیمو سیمه ایزو دولتي ودانیو چې د یو شمیر اعتراض کوونکو لخوا نیول سوي په پیښو کې لاس لري. یاتسینیوک نن په کیف کې د کابینې غونډې ته وویل چې د اوکراین ضد یو پلان عملي کیږي چې لمخې بهرني ځواکونه د هیواد په پولو راوړي او د اوکراین خاوره لاندې کوي. یاتسینیوک د څرګندونې داسې مهال کړې چې د راپورونو لمخې روسي پلاو فعالان په لوهانسک لویدیځ ښار کې دولتي امنیتي مرکزونو ته ننوتي او وسلې لاسته راوړي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین اواکوف پر خپل فیسبوک لیکلی چې جلا غوښتونکو مظاهرچیان نور په دغه ودانۍ کې نسته. روسي پلاوه فعالانو د یکشنبې په ورځ د پولیس امنیتي موانع تیر سوي او په خارکیف او دونیتسک کې سیمه ییزو ودانیو او په لوهانسک کې د اس پی او ودانۍ ته ننوتلي وو. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وړاندیز کړی چې که روسیه له ځان سره د اوکراین د ختیځو سیمو د یو ځای کېدو هڅه وکړي نو لویدیز باید جدي اقدامات وکړي. ښاغلي زیمان پرون د چک ملي راډیو ته ویلي چې په دې اقداماتو کې اوکراین ته د ناټو سرتیرو استول هم شامل دی سي. تېره میاشت د اوکراین د کریمیا سیمې اوسیدونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه کې داسې مهال رایه ورکړه چې روسي ځواکونو په سیمه کې ګزمه کوله. قزاقستان داسې مهال د خپلو تیلو د صادرولو لپاره پر نورو لارو غور کوي چې ویره لري د روسیې په وړاندې د لویدیز بندیزونه به شاید د دغه هېواد د انرژي پر زیرمو اغیز وکړي. د قزاقستان د نفتو او ګازو وزیر اوزاقبای کارابالین نن ویلي چې دغه بندیزونه شاید د هغو تیلو اندازه کمه کړي چې د استانې له لارې د روسي نلیکو په واسطه نړیوالو بازارونو ته صادرېږي. کارابالین وویل استانه به اوس د کاسپین سمندر له لارې د آذربایجان، ګرجستان، ترکیې پر لارو غور کوي. نوموړي زیاته کړه چې شای ایران ته هم د یو احتمالي شریک په سترګه وکتل سي. د قزاقستان د نفتو او ګازو وزیر په خبره استانه به هڅه وکړي چې په نږدې راتلونکي کې خپل د تیلو صادرات چین، ازبکستان او ترکمنستان ته ډیر کړي. د یو د لویدیز بندیزونه به شای قزاقستان ته د روسیې تیلو محصولات صادرات ډیر کړي او دا کېدای سي د قزاقستان د تیلو مارکیټ او د سیمه ییزو تصفیه کوونکو کارخانو فعالیتونه اغیزمن کړي. په هند کې چې د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ تر ټولو لوی تمثیلونکی هیواد بلل کېږي عمومي انتخابات پیل سوه. شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي راجستر سوي چې د راتلونکو څه باندې 5 اونیو په موده کې به خپلې رایې کاروي. کومار یو رای ورکوونکی دی چې وایي د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره رای ورکوي.
دیش میں بہت سارا پرابلم ہے ہماری دیش تو بہت سارے پرابلم سے بہت
دیوائی موږ راغلی یو چې خپل رائے ورکړو. هیله لرو چې یو شمشر انتخاب سي چې باثباته حکومت جوړ کړي او وکولای سي هغه ستونزو ته حل را پیدا کړي چې دغه یواد ورسره مخامخ دي.
هم لوګي دیش کی سنبھالے دیش کو اسی لیے هم
په دې انتخاباتو کې واکمن کانګرس ګوند د مخالف هندو ملت پالی بی جی پی په وړاندې ولاړ دی. څېړونکي وایي نظر پوښتنې ښیي چې د دوشنبې عمومي انتخابات به بی جی پی وګټي او ورسره به د کانګرس ګوند د یوې لسیزې واکمنۍ ختمه سي. دغه انتخابات په شپږو شمال ختیځو حوزو کې کیږي. په دغو سیمه کې امنیتي تدابیر داسې مال کلک سوي چې د څلوېښتو فعالو جلا غوښتونکو قومي او چپ اړخو وسله والو ډلو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو احتمال لیدل کیږي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په انتخاباتو کې خپل بری اعلان کړ. د یوې میرمنو او شغلو په ټول توازو او وقار سره چې زموږ سره شایي موږ ویلی سو چې ټول شکونه او دا څرګندیاوې ختمې سوې موږ وګټله. نوموړی په پلازمینه بوداپست کې خپل ګوند فایدس پلویانو ته ویل چې دا نتایج د ده حکومت هغه پالیسۍ تاییدوي چې غواړي بیکاري له منځه یوسي، د کورنیو ملاتړ وکړي او د ملي حاکمیت لپاره وجنګیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې و باورې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو یو شمېر مرستیالانو نن له خپلو سیالانو څخه شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل او ژمنه ورسره وشوه چې د دوی شکایتونو ته به په یوه میاشت کې کتنه وشي. د هلمند او کونړ له لرې پرتو سیمو څخه د رایو صندوقونه د دې ولایتونو مرکزونو ته رسېدلي. د هیواد په لرې پرتو سیمو کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون شمېرو ته په پام سره دا جوتیږي چې ولې افغانانو ښځو او نارینه وو نړیوال حیران کړل.
په ټول کونړ کې یو لک 14000 شاوخوا کې رایه واچول شوه. څو شپږ فیصده نارینه وو او 30% زیات
نه ښځینه وو. روسیه هم د افغانستان د انتخاباتو شفافیت تایید کړی. د انتخاباتو په اړه نور راپورونه لرو. خو د ځوان فکر په 19 پروګرام کې په پکتیا ولایت کې د سوداګرو د کاروبار پر وضعیت بحثونه کوو. اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د شنبه ورځې د انتخاباتو په اړه به شکایتونه تر یوې میاشتې پورې وڅېړل شي. د دې کمیسیون مشر عبدالستار سعادت نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرستیالانو او استازیو ته ډاډ ورکړ چې دوی ته رسیدلي شکایتونه به په علني ډول وڅېړل شي. په دې غونډه کې د یو شمېر کاندیدانو مرستیالانو وویل چې په ځینو ځایونو کې د رایې ورکولو له ورځې مخکې صندوقونه ډک شوي وو. په دې اړه نور جزئیات د کابل سټوډیو نه په کابل کې زموږ خبریال رحمت الله افغان راکوي.
بل تکل صاحب، لکه تاسو ویل نن د جمهور ریاست د ځینو کاندیدانو مرستیالان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له چارواکو سره هغه کوم شکایتونه چې د انتخاباتو په درشل کې سویو هغه ورسره ثبت کړل، خپل اندېښنې ورسره ثبت کړې. د یو شمېر کاندیدانو مرستیالان ویل چې په هغه شکایتونو چې دوی ثبت کړي وو، په هغه کې په ځینو مرکزونو کې د رایې خلاصېدل، مرکزونو ته دخل کو نه پرېښودل، او همدارنګه مخ له وړاندې د صندوقونو ډکول، او همدارنګه په ځینو سیمو کې په ونډي سره، یعنی په ونډي ډول د قومونو ترمنځ د رایې استعمال، همدارنګه د ساتونکو لخوا د رایې ورکوونکو حل ټکول، د کاندیدانو د ناظرینو نه حاضرېدل، هغه شکایتونه چې دی نن د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړل. البته دوی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له چارواکو وغوښتل تر څو د دوی ثبت شوي شکایتونو ته رسیدګي وکړي. په دې برخه کې د ډاکټر عبدالله عبدالله لومړي مرستیال محمد خان علني غونډه کې وویل تکل صاحب، د انتخاباتي شکایتو کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه پورې دوی سره 2140 شکایتونه ثبت شوي دي چې 112 د کاندیدان جمهور ریاست کاندیدانو باندې دي، 168 د ولایتي شوراګانو په کاندیدانو باندې دي، همدارنګه 300 د شکایت د انتخاباتي کمیسیون کارکونکو باندې دي، همدارنګه 206 تلیفوني ثبت شوي دي. دوی ویل چې نن تر شپې 12 بجو پورې به وروستي هغه شکایتونه کوم دي دوی واخلي، او له دې نه وروسته به دوی خپله څېړنه شروع کړي. د شکایتو د اوریدو د شکایتو کمیسیون رئیس دوی ته ډاډ ورکړ تر څو هغه شکایتونه چې دوی ته رسېدلي دي دوی به په دقت او سره به طرفي سره هغه څېړي، او همدارنګه په لنډ وخت کې به دوی ته خپله کوم پایلې د اعلانېږي. په غلنې غونډه کې د انتخاباتي شکایتو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت په دې اړه وویل
نن موږ وغوښتل چې د کاندید صاحبانو په حضور کې چې دوی یا د دوی مرستیالان دي، د دوی په حضور کې موږ یو خپل ډاډ دوی ته ورکو، د خپل آدرس اطمینان ورته ورکو چې هغه قانوني سرغړونې چې شوي دي هغه مسله موږ بررسي کوو، عادلانه یې بررسي کوو، دوی ته دا اطمینان ورکو. بل د دوی نظریات او پیشنهادات او د دوی اندېښنې واورو.
بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر عبدالستار سعادت د نن ورځې کتنې په اړه چې د ولسمشرۍ له یو شمېر مرستیالو کاندیدانو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو مواردو ته به په یوه میاشت کې دننه کتنه وشي، په دې اړه یه راپور راکاو. قدر منوریدونکو، په دې اړه تفصیل به هم د ازادۍ رادیو په راتلونکو خبرونو کې اوریدای شي. را سره اوسئ.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي. ازادۍ رادیو
به هم انتخابات د هلمند ولایت له دوو ولسوالیو پرته د نورو ټولو ولسوالیو د رایو صندوقونه مرکز لشکرګاته رسیدلی دي. په هلمند کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر چارواکي وایي د صندوقونو د لیکت په پروسه کې هیڅ ډول ستونزه نه ده پیښه شوې. په عین حال کې د شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې لسګونه شکایتونه یې ثبت کړي دي چې دقیقو څېړنو ته اړتیا لري. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایره پور راکوي.
د نوزاد او مسکله ولسوالۍ پرته د هلمند د نورو ولسوالیو د رای صندوقونه مرکز لشکرګاه ته لېږدول شوي دي. په هلمند کې د ټاکنو د ځایي دفتر مسؤول قدرت الله نقشبندي وایي د صندوقونو د لېږد په پروسه کې هیڅ ډول ستونزه نه ده رامنځته سوې. هغه رسنیو ته وویل د نوزاد او مسکله ولسوالۍ صندوقونه د بارانونو او سیلابونو له امله ځنډیدلي دي چې د هر څه ژر رسېدو ته بیا یې هم کړې ده.
ولسم د دې پروسې اهمیت باندې دا کړې وه چې دا یو مهمه پروسه ده. زیاتو پار مرکز کوم تماس ترلودی ډیرو خلکو ډیر حجوم د خلکو ډیر مراجعه زیاته وه. تقریبا تر کوم حد چې معلومات لرم چې ما سنجولې د ګرچې دقیق معلومات له موږ سره نسته دا شکار چې تقریبا یو لک شاوخوا به رېږي ولرو.
نقشبندي وویل د سنګین او کجکي ولسوالیو څخه د صندوقونو د لېږد پر مهال درې صندوقونه د هلیکوپټر د څرخورو د باد له امله زیانمن سوي دي چې موضوع د مرکزي کمیسیون سره هم شریکه کړې ده. د کمیسیون مشر وویل د ځل په ټاکنو کې د خلکو ګډون زیات و چې د خلکو لیوالتیا او کلک امنیتي تدابیر لامین له کېدای سي. بل لور ته په دې ولایت کې د شکایتونو د کمیسیون کمیشنر رحیم ګل علي خیل وایي چې تر دې مهاله په دې ولایت کې څلوېښت شکایتونه ثبت سوي دي چې د ګوتو په شمیر د دولت مسؤولونو د لاسوهنو او پاتې نورې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د نامسلکیتوب او ځینې ناظرینو د لاسوهنو په برخه کې راغلي دي. دول موجود او ثبت سوي شکایتونه دقیقې څېړنې ته اړتیا لري. د انتخاباتو کمیسیون وایي د هلمند په لسو ولسوالیو کې ټاکنې سوي دي چې یوازې باغران او دیشکي چې د طالبانو په ولکه کې دي رایه چونه نه ده ترسره سوې. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د کونړ ولایت امنیتي چارواکي هم وایي چې لټول ولسوالیو ادارایو بکسونه مرکز اسدآباد ته رسولي. چارواکي وایي د نورستان د وامه ولسوالۍ صندوقونه هم انتقال شوې دي. په دې اړه نور راپور د ازادۍ رادیو خبريال روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادۍ رادیو ته وویل د یاد ولایت د دولس ولسوالیو صندوقونه یې تیر ورځ اسدآباد ته انتقال کړي وو او یوازې د غزی آباد او ناری ولسوالۍ صندوقونه له دې عمله پاتې و چې وسلوالو طالبانو په لاره کې ماینونه ځای په ځای کړي وو. خو افغان ځواکونه په دې بریالي شول چې له لارې ماینونه لرې کړي او مواد مرکز ته راورسوي. موږ د دې توان درلود چې پوره امنیت ونیسو او په کومو ځایونو کې چې ماینونه ځای په ځای شوي وو څلور ماینونه د ملي اردو انجینرۍ ډلې وویستل او لاره خلاص سکړه. وسلوالو مخالفینو هم داراز له غرونو غټې تیږې هم سرک ته راغورځولې وې چې هغه مو هم لرې کړي او اوس په لاره کې کومه ستونزه نشته. هغه وایي د کونړ د څوارلس ولسوالیو تر څنګ د نورستان د وانت ویګل ولسوالۍ څخه هم د رایو صندوقونه د ټاکنو کمیسیون ګودام ته رسولې دي. د کونړ غزی آباد او ناړۍ ولسوالۍ مواد پاتې وو. د دوو ولسوالیو او د نورستان د وانت ویګل ولسوالۍ مواد مو د خدای په فضل تیره شپه یوه بجه په اسدآباد کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ګودام ته سپارلې او په لاره کې نور هیڅ مشکل نه دی پیدا شوی. په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر محمد ظاهر اکبری ازادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې نږدې یو لک او پنځلس زره رای کارول شوي دي.
په ټول کونړ کې یو لک او څوارلس زره په شاوخوا کې رای واچول شول. شپږ فیصده نارینه وو او څلور دېرش فیصده زیات څلور دېرش نه هغه وو که زینه وو. د افغانستان د نتایجو یا د رای اچونې د رای شمیرنې ملي مرکز چې په کابل کې د هغو مسؤلیت دی هغه هم یو څو ورځې بعد درته وایي.
که څه هم چې د ټاکنو په ورځ په کونړ کې سخت باران او همداراز د ټاکنو په ګڼو مرکزونو د وسلوالو طالبانو بریدونه موجود خو بیا هم زیات شمیر خلکو په ټاکنو کې برخه واخیستله او د خپل راتلونکي ولسمشر او د ولایتي شورا د وکیلانو ټاکلو لپاره
له کونړ څخه راپور مو اوریدم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه د رایو د صندوقونو پر راټولولو پیل کړی. د افغانستان انتخابات که څه هم د بې امنیتۍ تر سیوري لاندې ترسره شول خو د نړیوالو لخوا په پراخه کچه وستایل شول. په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ساری نه درلود او هیڅ تمه یې نه کېده. وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی و چې د انتخاباتو په ورځ به حمله وکړي او ځکه د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره افغان حکومت زرګونه عسکر پولیس او نور امنیتي کسان په دنده ګمارلي وو. خو د طالبانو له خبرداري سره سره بیا هم خلک د رایو مرکزونو ته ولاړل. په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون وسلوالو طالبانو ته څه پیغام لرلی شي؟ په دې اړه د رضوان مراد راپور واوري.
وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د شنبه په ورځ د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو تر انتخاباتو مخکې په پرله پسې ډول خلکو ته د حملو خبرداري ورکوه. د کابل پر سیرینا هوټل حمله، په جلال آباد کې د راډیو تلویزیون په ودانۍ وسلوال حمله، او په کندهار کې د نوروز په میله کې چاودنه، او په کابل کې د انتخاباتو پر مرکزونو حملې د وسلوالو طالبانو د ویرونکو هڅو محدودې بیلګې دي. د انتخاباتو په ورځ هم پر یو شمېر انتخاباتي مرکزونو او رای ورکوونکو حملې وشوې، خو د تشدد انداز تر هغه لږه وه چې وسلوالو مخکې خبرداری ورکړی و. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د انتخاباتو په ورځې لږ تر لږه زر حملې کړي، خو د افغانستان امنیتي ادارې دا ادعا بې اساسه ګڼي او وایي چې امنیتي ستونزې نه درلودې. وسلوالو طالبانو تر انتخاباتو مخکې ویلي وو چې امریکا او غربي هیوادونه غواړي چې د انتخاباتو تر پردې لاندې افغانانو ته دوکه ورکړي. میلیونونه افغانان د شنبې په ورځ سره لدې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د حملو تهدید شوی و، د رایو مرکزونو ته لاړل او خپلې رایې ورکړې. د ولسي جرګې وکیل شکریا بارکزی وایي د رایو مرکزونو ته د میلیونونو افغانانو تګ هغو ټولو ته کلکه څپېړه وه چې فکر یې کاو افغانان ډیموکراسۍ ته برابر نه دي.
د دې ټاکنې اهمیت په دې کې دی چې موږ خپل ولسمشر وټاکو، او دغه ولسمشر موږ ته هغه څه موږ غوښتنې چې کوم دي د هغې په پوره کولو کې موږ سره مرسته وکړي، او افغانستان د اوسنۍ کړکېچ نه وباسي. نو ځکه رای ورکول په معنا د خلکو حاکمیت دی، په معنا د ولسواکي ده.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه حاجي داود په دې باور دی چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون په افغانستان کې د سولې د مذاکرو لپاره لاره پرانستلی شي. حاجي داود وایي دا وسلوالو طالبانو ته شین څراغ دی.
یعنی په 1990 کال کې په کابل کې او په ولایاتو کې کوڅه په کوڅه جنگونه وو، دلته زورواکي وو، دلته مشکلات زیات وو. طالبانو په هغه شرایطو کې واقع نه شو کړی چې دلته سوله راولي. یعنی تر یو حده پورې د خلکو نه وسلې ټولې کړې، خلکو ته امنیت راوست، اما اوس د 1990 کال شرایط نه دي. شرایط دلته تغیر کړی دی. دلته په ملیون هاو هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي، په لکونو هلکان پوهنتونونو ته ځي. دلته به د شپېتو په شاوخوا کې تلویزیونونه دي، دغسې 1.5 راډیوګانې دي، په سوونو باندې چاپي رسنۍ دي. نو زه فکر کوم چې طالبان د دغې واقعیتونو په نظر کې نیولو سره تر ډیره زیاته پورې امکان لري چې اوس د سولې مذاکراتو ته لار پرانستل شي.
د حاجی داود پوینا افغانانو په دې ډول هغو نړیوالو ته چې میلیاردونه ډالر په افغانستان کې مصرف کړل دا پیغام هم ورکړ چې دوی ډیموکراسي خوښوي او د ټوپک غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکۍ دور نه چلیږي.
خلکو واقعا فداکاري وکړه، خلک راووتل او ټول ګواښونه نادیده ونیول. زه فکر کوم دا طالبانو ته هم یو ډیر ښه شین چراغ دی، او په راتلونکي کې امید دی چې دلته نوی زعامت راځي. دغه نوی زعامت به طالبانو سره خبرې وکړي، او طالبان په دې باندې وپوهېده چې نور دلته زور واکمنی نشي کولی.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د وسلوالو طالبانو جنگي روحیې ته شدیده ضربه ورکړه.
بسیار واضح است که یک پیام برای طالبا و همچنان برای کشورهای محور افغانستان
دی. وی واضح ده چې د طالبانو او د هغوی یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لپاره چې په افغانستان کې مداخله کوي او د باثبات سیاسي نظام رامنځته کېدل نه غواړي جدي پیغام ورکوي، او باید په خپلو کړنلارو او کړوړو کې بدلون راولي. په افغانستان کې دیموکراتیک بهیرونه د ودې په حال کې دي، او تر یو کال په کم وخت کې پارلماني انتخابات کیږي، او په هغه صورت کې به مخالفان د حکومت د هیواد په سیاسي بهیرونو کې د ګډون امکان ونه لري. خو د یو شمېر څارونکو په باور ښایي وسلوالو طالبانو او آمدن د انتخاباتو په ورځ حملې کمې کړې وي څو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پروسه ګړندۍ شي. د افغانستان د کارپوهانو شبکې غړی برهان عثمان وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان د انتخاباتو د ترسره شوو انتخاباتو رسمي نتیجه د ثور په 4 اعلان شي.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې څنګه افغانانو په خپل پراخ ګډون سره په انتخاباتو کې رای ورکړې، او د دوی دا میړانه چې وسلوالو لخوا د حملو له ګواښ سره سره د رایو صندوقونو ته ولاړل او د خپلې راتلونکې پریکړه یې وکړه نړیوال حیران کړل، او نړیوالو هم د دوی ستاینه وکړه. د خبرونې په دوام کې د انتخاباتو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو سمدستي
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات ستایلي. د روسی کمیسیون څارونکو ویلي چې د دغو انتخاباتو څارنه یې کړې او د رایې ورکولو په ورځ په کابل کې ځینو مرکزونو ته هم تللي دي. روسی څارونکو نن ناوخته په دې اړه وبخې پرون ناوخته د یکشنبې په ورځ ناوخته په دې اړه په یو مطبوعاتي کنفرانس کې څرګندونې وکړې چې جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د روسیې انتخاباتو د مرکزی کمیسیون څلور کزیز پلاوی وایي چې د افغانستان د شنبه د ورځې انتخابات د دې هیواد له قوانینو سره سم وو. د روسیې د څارونکو دغه پلاوی وایي دوی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په بلنه کابل ته راغلي وو او د افغانستان د انتخاباتو څارنه یې وکړه. د دې هیئت رئیس صاحب شاه شاپیف تېره ورځ ناوخته په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل په هغه ځایونو کې چې دوی ورنه لیدنه کړې انتخابات آزاد، عادلانه او د امن په فضا کې ترسره شول.
زموږ عمومي ارزیابي دا ده چې د افغانستان انتخابات د دې هیواد د انتخاباتو له قانون سره سم ترسره شول او انتخابات په یوه آزادانه او داوطلبانه محیط کې له فشار پرته وشول.
دغه هیئت د شنبه په ورځ په کابل کې د حبیبي نادری ربی بلخي لیسو او د لوړو زده کړو په وزارت کې د رای ورکونکو له څلورو مرکزونو څخه خالي دنه وکړه. شاپی یې فزیات کړه په انتخاباتو کې د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو ګډون د پام وړ وو. دوی وایي چې دغه انتخابات د مصر، سوریه، عراق او فلیپین له انتخاباتو څخه شفاف او په آزاد فضا کې ترسره شول. په افغانستان کې د روسیې پخوانی سفیر او د دې هیئت غړي وویل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې په روسیه کې هم انتخابات کیږي. میخایل کورنوفسکی وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په دې انتخاباتو کې د څارنې بلنه ورکړی. د همدارنګه زیاته کړه د دواړو هیوادونو کمیسیونونه به د همکارۍ یو تړون هم لاسلیک کړي او په انتخاباتو کې به د یو بل تجربو نه ګټه پورته کړي.
په سپتمبر میاشت کې په روسیه کې عمومي انتخابات کیږي. موږ د افغانستان انتخاباتو کمیسیون ته بلنه ورکوو چې له دې انتخاباتو لیدنه وکړي او د دې لیدنې پر مهال به د دواړو هیوادونو د کمیسیونونو ترمنځ د همکارۍ تړون هم لاسلیک شي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تیرې شنبې په ورځ ترسره شول چې څه باندې او میلیونو په شرایطو برابرو کسانو پکې برخه واخیسته. د انتخابات له روسي څارونکو سربیره په لسګونو نورو بهرنیو څارونکو هم څارلې دي. که څه هم په دې انتخاباتو کې د ځینو ستونزو راپورونه ورکړل شول خو په عمومي توګه د ملګرو ملتونو او ځینو نورو نړیوالو سازمانونو لخوا ستایل شوي دي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د کابل چاپ په ورځپاڼو کې هم نن مهمه موضوع د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو. د نننیو ورځپاڼو مخکتنه احمد زبیر ژمن کړی ده.
د کابل چاپ په ورځپاڼو خپلو نننیو غنو کې هم د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه مقاله او تبصره خبري کړي. د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی د ولس کارنامه باید کارنامه پاتې شي. په سرمقالې کې راغلي د انتخاباتو د کمیسیونونو او کاندیدانو اوس یو ملي او دینی مسؤلیت جوړیږي چې د یو ښه بنسټ د ایښودلو لپاره صادقانه عمل وکړي. ویسا د یو بل مطلب په سرلیک کې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما خبر راخیستې چې ویلي دي له راتلونکي افغان حکومت سره به د دوه اړخیز درناوي او حساب ورکونې پر بنسټ کار وکړي. په مطلب کې همداراز راغلي د افغانستان انتخابات په سیمه ییزه او نړیواله کچه وستایل شول. ملي ارمان ورځپاڼې هم خپل سرمقالې کې لیکلي خلکو خپل جرأت وښود او اوس اړوندو کمیسیونونو ته په کار ده چې اروپا ته کارونه ژر وکړي. په سرمقالې کې راغلي که څه هم دا انتخابات کامیاب بلل شوي خو په اړه یې ډېر زیات شکایتونه هم شوي دي. ملي ارمان لیکلي شکایتونه باید د اسنادو پر اساس داسې وڅېړل شي چې د ټولو کاندیدانو قناعت پرې حاصل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د ولس د هرې رایې باید درناوی وشي. په سرمقالې کې راغلي داسې راپورونه شته چې په انتخاباتو کې په یو شمېر سیمو کې درغلۍ شوي، د ځینو کاندیدانو په ګټه لاسوهنې شوي او د دې احتمال هم شته چې له دې وروسته پکې درغلۍ وشي او یا د رایو صندوقونه له منځه یوړل شي. هیواد لیکلي د دې ټولو ستونزو د مخنیوي لپاره باید هم د انتخابات خپلواک کمیسیون او هم امنیتي ځواکونه خاص تدابیر ولري. د سرمقالې په پای کې راغلي لکه څرنګه چې ولس د دښمن په مخ کې ودرېده او په انتخاباتو کې ګډون وکړ، همداسې د خپلو رایو د شمیرنې غوښتنه هم کوي. چراغ ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي، په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان انتخابات ستایلي. په مطلب کې د ایران د سفارت د یوې مطبوعاتي اعلامې په حواله راغلي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون به په افغانستان کې د ملي یووالي سبب شي. د مطلب له مخې د ایران سفارت د دې انتخاباتو له امله د افغانستان ملت، دولت او د انتخاباتو کارکوونکو ته مبارکي ویلې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، دا وخت ماسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د ځوان فکر 19 پروګرام خبرو خو له هغه مخکې فریبا ظاهر ته وښی چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د شنبه د ورځې د انتخاباتو په اړه به شکایتونه تر یوې میاشتې پورې وڅېړل سي. د کنړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفینو له حملو سره سره یې وکړای سو چې له 14 ولسوالیو څخه د رای صندوقونو مرکز اسداباد ته انتقال کړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې نن د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې 4 پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د اوکراین صدر اعظم ارسینای یاتسینوک روسیا تورن کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د هغو سیمه ییزو دولتي ودانیو چې د یو شمېر اعتراض کوونکو لخوا نیول شوی په پیښو کې لاس لري. د چک جمهوریت ولسمشر امیلوش زیمان وړاندیز کړی چې که روسیا له ځان سره د اوکراین د ختیځو سیمو د یو ځای کېدو هڅه وکړي نو لویدیز باید جدي اقدامات وکړي. او په هند کې چې د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ تر ټولو لوی تمثیلونکی هیواد بلل کېږي، عمومي انتخابات پیل شو.
د ازادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. محمد داود تپانیم د نن ورځې په خبرونه کې خره غلاس درته وایم. د نن ځوان فکر موضوع مو ده په پکتیا کې د تجارانو د کاروبار وضعیت. د بحث ګډونوال مو دی د پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالم یار، حاجی محمد یاسین د باوجان منګل د شرکت رئیس، عبید الله د ای پی سی شرکت رئیس. درې واړه خغلی ته خره غلاس وایم. مننه عالم یار صاحب، لتا صبر پیل کو سوداګری خونو کله په پکتیا کې په کار پیل کړی او تر اوسه پرې څه کړی؟
نو سوداګری خونه په پکتیا کې په ډېر خو خاري پیل کړی ول. خوشبختانه درې کال کې دوه کال کېږي چې زه په دا راس کې دې زه کومه افسوې مره غلم پکتیا کې کارونه شروع کړی. په پکتیا کې په خو سوداګری ډېر په ان نوې شو کله اوس فضل د خدای دا سموګه دلته ډېر کارونه کړی. اول خو مودا او کڅوګه د عیسای ادارې موږ دلته انتقال کابل په دلاره د ترانزیت لاره د پکتیا سموګه په دې باندې ډیر کار کړی ول. ځینې خندونه موږ په لارښته صدقه و د خندونه موږ سره رسنۍ او د دولت تو همکاري وکي په دې سره چې سموګه د لاره ترانزیت کو او دا ډیر یو مهم لاره د پکتیا لپاره به خصوص افغانستان ته ډیر مهم لاره ده. سموګه په دې باندې ډیر کار کړی وزارت مالیه سره موږ استکړی، وزیر د مالیه سره، وزیر د تجارت سره او نور وزیران سره. موږ پاکستان د اوتاق تجارت ګډ مشترک اوتاق سره موږ د غوی سره هم خبرې کړې، د سفارت پاکستان سره موږ هم خبرې کړې. ول خوشبختانه د آسیای میانه لپاره دغه لار ډیر مهمه لار ده او د تورخم او د خوست لار نه دا ډیر تاجر ته ډیر ګټه رسوي، ځکه دا بدون د کوتل نه ده، د کوتل نه لري، د افغانستان ته ډیر ګټور لار ده.
تاسو دا هم راته وایي چې په پکتیا کې بدون د ترانزیت د مسلې نه نور کوم صنعتي پارکونه دا جوړ شوی دي، یعنی د جوړ شوی نور څه پرمختګونه شوی دي یا تجارانو سره کوم ستونزې د سیل خلاص خلاص راته؟
موږ یو اس کمپنی لرو په پکتیا کې، تولیدي کمپنی دي. موږ د افغان پرنټ کمپنی د صدر خ تولیدات لري او د چپس نفیس په نامه یو کمپنی ده، د مالګ کمپنی ده. صدا پکتیا کې خوشبختانه دوی ډیر خل راستړونه لري او دوی خیت تولیدات لري رقابت کوي سي دي نورو د نورو غسر مملکتو سره مثلا د پاکستان سره خره رقابت کوي سي خو کوالټي سره دوی رنگ چپس دوی تولیدوي یو اس کمپني مو فعالیت لري خو په پراګاندا شکل د دوی فعالیت لري یو بدبختانه سپارکای صنعتي دلته تر اوسه فعال شوی نه ده د ایسانو مو خواهش کوو صدغه پارکای صنعتي زړه زړه دلته دوی فعال کی او دوی یو زړه جرم ځکه دوی ته لرو سره پکتیا کې وس نشټوند په دې کې ځکه نشټوند او موږ یو وزنې ستوند سره پکتیا کې شته د سرمایه‌ګذاري خند ګرځدل یغه د برق نشټوند چې صنعت کاران دلته کې چیرته دوی خپل سرمایه‌ګذاری کوي چې برق نیوي یعنی اسمانه نه لري دغه څه تولید وکړي بدون برق نه موږ خواهش کوو د دولت نه دغه برق دوی ته زر انتقال کړي پکتیا ته د چارواکو نه موږ خواهش ده چې دا برق زر تر زر انتقال شي دوی موږ صنعت ته رشد ورکړو ځکه په نورو زمونو کې ډېر رشد کړی تجارت صنعت ولې موږ کوشش کوو چې موږ دوی وهڅوو موږ څو نمایشګاه دایرې کړي پکتیا کې څه صنعتکاران لپاره موږ کوم تولیدات دوی درلوده موږ نمایش ته ښودلی او خلک ته مو ښودلی دي او بل موږ کسان معرفي کړی چین ته روسیې ته ترکمنستان ته تاجکستان ته او همداسې ترکیې ته ځینې کسان مو د دوه ورځې کېږي موږ دوبۍ کې یو کنفرانس موږ دلیږلی یو پکتیا موږ غواړو څه سرمایه‌ګذاري وکړو چینایان هم موږ غوښتنه وکړو څه دلته راسې سرمایه‌ګذاري وکړو ولې بدبختانه څه دلته زمینه ورته مساعده نه اوسو دوی د جلغوزو په پروسس کې دوی موږ چینایان را وغوښتل څه دلته سرمایه‌ګذاري وکړي پکتیا کې د مڼو په حساب کې موږ ډېره کوشش وکړو سږ کال موږ ډېر ښه صادرات هم درلودو ولې موږ د موږ تولیدات سږ کال څه موږ 10000 ټنه سږ کال موږ تولیدات درلودو د مڼو همداسې د جلغوزو 3500 ټنه موږ تولیدات درلودو اکثره موږ تولیدات دي په قاچاق د ورزي پاکستان ته موږ سږ کال د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت موږ سږ کال صادرات په دند پټان نه لار نه موږ خړې زیاتره په قاچاق تللې دي موږ خواهش کوو چې دغه د قاچاق مخه هم ونیول شي او ځینې نور ستونزه هم سته موږ په ګمرک کې موږ ځینې ستونزه لرو چې ګمرک موږ سره کاملا هماهنګي نه لري او ګمرک څه ده زیاتره مالونه په قاچاق ډول دوی راوړي خلک تاجران راوړي ولې بدبختانه سه ګمرک کې ځینې ستونزه هم سته د فساد د ستونزه هم سته موږ یې منو د خبره چې دا ستونزه باید حل شي دولت دې ته توجه وکړي ولې کار موږ کوو ولې خندونه هم سته خو بیا هم تجارت پکتیا کې خدم بد نه ندومره
مننه عالم یار صاحب حاجی صاحب محمد یاسین تاسو هم د یو شرکت رئیس یاست او داسې هم ویل کیږي چې په پکتیا کې د مڼو ستر باغونه لري تجارانو په وړاندې خندونه ته هم اشاره وکاو دا هم راته وایي څومره کارونه متروسه پوری کړی دي
محترم موږ چې کله د پکتیا کې باغونه جوړ کړو بیا خصوصا د ګردیز په نږدې کلیو منطقو کې باغونه جوړ کړو د یو د لپاره موږ داسې کړنه داسې میوه او داسې نیالګي وروزل روم وړو چې هغه په د دنیا د سره مقابله کې د دنیا د میوجاتو سره د پاکستان د میوجاتو سره د هند د میوجاتو سره د نور دنیا د میوجاتو سره هغه باندې لکه پوزي باندې دی مرلنګ باندې دی یا هغه باندې دی زردالو دی زنغوزی دی د ټولو کې موږ کورونه کړی دی موږ د دولت ته پیشنهادونه کړی دی چې موږ سره په دې باره کې په دې باغو کې مرسته وکړي دا چې موږ اوس الحمدلله شکر دی په دې کې موږ ډیر کم یو شی یو چې داس ځکه مابود کړی دی چې هغه شاړې وي د تربینو په واسطه د وټر پمپو په واسطه مابود کړی او باغونه هم کې جوړ کړو زراعتیم کړی هم ځکه په زر په سلا وجربه هم ځکه باغو ته آماده کړی باغونه هم کې خو اوس الحمدلله چې څنګه کول موږ د خپل باغنه سلطنه مانی مهین ته صدر کړی او 1500 ټن نور مملکاتو ته صدر کړی لکه نږدې هم سیا مملک پاکستان ته نور داخلي هغه ته بازارونو ته خو یو شای موږ په دې کې خندونه لرو په دې کې ستونزې لرو چې موږ کومې میوې چې کزدار دلو دی کاغه دی دیغه د پوره موږ هغه نه لرو د جوس فابریکې نه لرو د مرابسي فابریکې نه لرو چې هغه موږ ډېر ځای کېږي هغه خې میوې چې د دنیا سره مقابله کې یا د نور دولتو سره مقابله کې هغه خریش ته صدر کو او د صدرات نه چې ورنی وي هغه موږ نور جوګته موږ ته خرپیږي په وس چې کاتوس د نمونه په ډول یې موږ سره لور شي یې موږ په بوخ کې وکسو چې هغه څومره باندې ځای شي وي د څومره دغه حتی د مول د فاروق نه متل دي ځکه اوس واغ نه دشته داس پروسس مشینو نه د مرابسه زی مشینو نه نه داس مو شین لرو چې یو نه استفاده وکاو او بل په تجارت کې مو غوړو چې دغه د ترانزیت لره ځکه چې مخت د هین ته هم نګ دو غواد د هغه بندر تم نګ دو د واګه بندر تم نګ دو پاکستان تم نګ دو کوم کوتلونه نه لري کوم شین نه لري چې دا مخت د دولت نه مو د خوښ کو چې مخت د همکاري وکي چې دغه مخت د لار ترانزیتي کې او په دې لار نه مو غو وکو دغه تجارت وکو
تاسو ول سي دلتا د جو فابریکې نه لري د جوسو یا د جوس سازي او مربا سازي لاملونه چې دی ولې شخصي سرمایه څوک نه لري ک نور څه لاملونه لري
ډیره بخنه غوړم اول ز خپل غوړم چې سرمایه کې سرمایه گذاري کې وکم موږ د دې مشکل داس دي چې یو خو صنعتي پارک نه لرو په صنعتي پارک اول ورو چې زمزکه ته توزیشه شوي ته شتا او توزیشه وینو دوه دویم هغه د پوره موږ برق نه لرو موږ چې څومره د ولایت مقام سره څومره جدار موږ څنګه وزرونه وکړ چې موږ ته برق آماده کوي خو متاسفانه چې موږ ته پختیا ته څوک برق نه روکوي نه تولیدي برق روکوي نه موږ ته بندونه جوړوي نه موږ ته هغه د بند جوړوي لکه کوم ملا صاحب چې لوي چې کړه بند او برق او د خره پر راړه کې روبوره اوس موږ رسیدلای وای چې وادې روکوي چې د مچلو بند جوړو ادم میر مالان خان د وخت د نادر خان د وخت نه ردی خو ته بند جوړیږي مچلو بند جوړیږي جوړیږي تر اوسه پورې هیڅ تشریحات نشته نو دا کله موږ د پوره خو یو څه د یو کړي د دوه کړي پوره خو هغه شوی او برق شوی وای او به د زراعت د پوره خو موجوده شوی وای دغه څه په نور په ډېر ډېر وو په پکتیا کې لرو چې دغه د پوره لکه د هغه د سرخداري بند لکه د درنګ بند لکه د دولزوی د تنګ بند داس ډیر جنو موږ لرو چې هغه دي کې بندونه جوړیږي چې هغه د هغه بو ذخیره پیدا شي چې زراعت د پوره پکور شي او موږ استفاده درو کو ځکه اوس د سرخداري بند چې ټول هغه پکتیا ټول د پکتیا د مرکز د ګردیش تر متضرر را دی چې او به ورو وځي د سلابو په وخت کې او ورو وځي د ګردیش ټول بازوري منځوړي
مننه حاجی صاحب او عبید الله د ای پی سی شرکت رئیس تاسو راته او تاسو سه کوم پروګرام جوړ کړی دا یا دغه کومه کمپنی هم سي جوړه کړې تر اوسه پورې کوم کار کوي ستونزې په مخ کې سي دي لوې ستونزې راته یاد کړئ
بسم الله الرحمن الرحیم د موږ لوې ستونزې چې د یغد برق ستونزې ده او موږ سره خو تاقونو تجارت د رئیس د صنایع موږ سره ډیر کومکونه کړی خاص موږ د برق مشکل لرو پارک صنعتي دي نور ان شاء الله تولیدات هم د پاکستان ډیر باندې ده موږ خپل د تولیدات کوو بازار ته راوړو د پاکستان به کیفیت مال راځي هغه د موږ زربور کې اقتصاد ته کنه مو ان شاء الله کو کتلې شي بازار کې دی پی سی په نوم خر رنگونه مستدی دی ماغه کوالټي اصلي ده داسې بازار ته راوځي ډیر په کیفیت سره راوځي او ډیر په ارزان قیمت راوځي او بدبختانه د پاکستان به کیفیت مواد راځي او دلته رنگونه به کیفیت رنگونه راځي د مونږ رنگو ته زربور کې او موږ د دولت دغه دغه خوښ لرو چې موږ سره د پارک صنعتي د برق او یو څه موږ سره صنعتکارانو سره کومک وشي چې موږ صنعتکارانو نور لپاره مخلص
مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د بحث دویمه برخه ده د بحث موضوع مده په پکتیا کې د تجارانو د کاروبار وضعیت د بحث ګډونوال مودي په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایع خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر لمیار حاجی محمد یاسین د باوجان منګل د شرکت رئیس عبید الله د ای پی سی شرکت رئیس په دویمه برخه کې بیا هم خرغلاس درته هم لمیار صاحب ټول د شرکتونو مسولین یا په پکتیا کې تجارانو د ستونزې د سې دوی ته برېښنا نسته سدوی خپل سرمایه گذاری وکي تاسو وای
موګه غواړو سدوم دوی ته د ځکه توزیع شروع سي صنعتکاران ته صدا یو ځنې ستونزه سموګه د پکتیا کې اولنې ستونزه د صنعت په بښ کې خان ګرځدلې د ځکه د نه توزیع کېدو دا او بل موګه د برق نشټون د صنعتکاران لپاره دا ډېر مهم د صنعتکاران ته ځکه سدوی برق ولري کولای سي موګه خارجي سرمایه گذار خارجي سرمایه گذاران هم دعوت کو دلته پکتیا کې سندوی سرمایه گذاری وکي او موږ غواړو چې کنفرانسونه دلته ونیسو خارجي سرمایه گذاران دلته تشویق کو پکتیا کې فضل خدای د خیر سرمایه گذاران لري ونه بدبختونه سندوی زمينه ورته مساعد نه د سندوی پکتیا کې سرمایه گذاری وکي د همدات شتون وو موږ د حل کړی او څه اندازه د قومندان د امنیت سره او د امنیت د امنیت ملي د رئیس سره موږ دا ستونزه یو څوره موږ اجلسینی ولې ول خوشبختانه غوی ډیر وادي مختره کړی چې دا ستونزه حلېږي.
حکومت د تجارانو لپاره کومې اسانتیاو ته کار کړی د کومې اسانتیاوې رامنځته کړي تر اوسه
پر حکومت کوم اسانتیاوې دوی ته نه دي راوستي. یوازنۍ اسانتیا څه ده چې وزارت تجارت او د عیسی ادارې دموږ په هڅه دوی دلته جوازونه توضیح کوي. یوازنۍ هغه څه ده دغه مشکل د دوی د موسسې دوی سره همکاري نه کوي. دلته موسسې نه راځي دوی ته په اکثره ولایاتو کې دوی سره دوی ته قرضې ورکول کیږي او دوی سپورټ کیږي او دوی ته د تخنیکي ستونزو په هکله دوی ته کومکونه کیږي. ولې بخش ماشینري دوی ته اخیستل کیږي په قندار کې په هرات کې په ننګرهار کې. ولې بدبختانه اکثره موسسې دلته د تجارت په بخش کې د صنعت په بخش کې څه فعالیت لري دوی دلته کار نه کوي. موسسې دوی سره همکاري نه کوي. ځینې موسسې دي چې دوی ته فنډ ورکوي قرضې ورکوي د یو څه څو کالو لپاره. ولې دوی د پکتیا کې دا هم شتون نه لري چې دوی ته باید هغه موسسې دوی راشي موسسې دوی ته هغه ورکوي د فنډ ورکوي قرضه ورکوي د یو څو کالو لپاره چې دوی خپل صنعت ته رشد ورکوي.
مننه حاجي صاحب تر ته ووایه چې علمیار صاحب کومې خبرې وکړې. دا خو په پکتیا کې موږ هم وینو صنعتي فارک نه دی توضیح سوی برق نشته. تجاران له کومو ستونزو سره لاس او ګریوان دي؟ دې دواړو په نشتوالي کې
بیا زه داسې درته ویلی شم چې موږ دا علمیار صاحب چې کومه خبره وکړه دا حقیقت دی چې برق نشته. برق چې نه وي نو څنګه به موږ فابریکې جوړې کړو؟ څنګه به موږ صنعت په مخ بوزو؟ څنګه به موږ دغه خپل میوجات د خپل زراعت محصول زراعتي محصولات په مخ بوزو یغو ته به رشد ورکړو؟ او یوازې دغه موږ ډېره دغه ستونزه چې د علمیار صاحب وښیله چې زه ډېر ځله جلابو ته سمینارو ته تللی یم، کابل ته سمینارو ته تللی یم، د ابادي موسسې سره مخامخ شوی یم، د هغه د پایدې موسسې سره مخامخ شوی یم. یغو موږ ته ودې روکړي دي چې موږ تاسو سره کومکونه کوو خو په خوله خبره وکړي او دلته مروغي دي دغه تجارت هم روغلي دي موږ یې وربللي یو خو په خوله خبره وکړي موږ سره نه هغه کومکي نه مشینري روکوي نه شی روکوي. د ابادي موسسې ته موږ ورغلو مکتوبونه هم ورغلو. یغه موږ دغه ورته هم نه ورپرېښو چې تاسو کم سر نوټ موږ ته راولېږئ بیا تاسو سره په ایمیل خبره کوو. ولې دغسې موږ د افغانستان یو د پکتیا یو د شی یو موږ باید داسې موسسې مختارو شي چې موږ ته په تجارت کې په باغداري کې په میواجاتو په پروسس کې موږ سره همکاري وکړي. موږ سره په دې کې موږ تشویق کړي د خلکو اوس په پکتیا کې ډېر باغونه دي ډېرې میوې دي چې هر رقم میواجات شته. د زنغوزوی ته خو بخي څوک مخم نه ورلوي ځکه زنغوزي په دنیا کې اوس نن اولین درجه هغه د میواجات چې چین او هندستان او عربي ملکونه په دې کې ډېر اغلري ضرورت ورته لري هغه غوړي خو موږ دغه د پوره په پکتیا کې هیڅ هغه نشته ترتیبات نشته چې موږ ورته ونسو. حال دا چې موږ ټول زنغوزي په پاکستان کې د بنو په آزاده منډي کې په ډېره په کم هغه سره خرڅیږي په نرخ سره خرڅیږي په قرضو خرڅیږي بیا پیسې تجار هغه باغدارانو ته هغه تجارو ته نه ورکول کیږي. نو موږ غوړي چې د زنغوزي په باره کې همدلته یو داسې دولت تصویب ونسي د مواجهاتو د پروسس لپاره دولت موږ سره تاسو کومکونه وکړي. نو دولت چې موږ د دې لپاره چې دولت ته رایه ورکوو دولت سره موږ همکار یو، موږ دولت سره امنیت کې همکار یو، موږ دولت سره په زراعت کې همکار یو، باید دولت هم موږ ته پکتیا ته یو مخ وروړوي چې پکتیا کې بندونه جوړ کړي، برق راولي او کومک سره وکړي.
مننه حاجي صاحب چې کومې خبرې وکړې. عبیدالله جان تاسو راته وایي حاجي صاحب ویلې چې دولت سره موږ همکاري کوو ولی موږ سره د ژمنې نه کوي عمل دی وکړي. په تیر کې کله چې ولس مشر کرزی د انتخاباتي کمپاینونو په برخه کې پکتیا ته راغلی او دا ژمنه یې کړې وه چې د مچلغو بند به جوړوي، برېښنا به راولي او ځینې نورې ستونزې به د پکتیا کې هواروي. تاسې تجاران یاستئ او تاسې ته دا وضعیت ښه معلومیږي، کومې ژمنې سرته رسولي تر اوسه پورې؟
من خود سیدی صاحب چې د دې مچالغو بند باندې خو کار شروع ده، خو ډیر روش ډیر په قرار کار شروع ده، او هغه کار چې د بند مچالغو په کار شروع ده زخپل ورغلې هم هم څور از مخ کې مخپل ولید چې ډیر ډیر ستی روانو ده، څنګه چې بیړ روان یو ده بند امکان لري چې دوا کال نورم وخت وخلی کنه، یو کال خو څه کې یو موږ صنعتکاران دې ته باړو چې موږ ته برق زر تر زر راشي، او نور انکشاف دیهات موږ سره اسکو مکونه کې انکشاف دیهات په دغه سورزو کې جلبات یو وخت لاړم جلبات چې لاړم ټول انکشاف دیهات کو مکونه د سیکال موسل خونه، او موږ سره دلته سیکا دفتر هم لري پاملرن هم لري موږ سره اسکو مکنه د صنعتکاران سره خارج منی دی د کاغذ په ما خبره ده بیرته ماغه دی هغه موږ خپل ژمنه په سر نه رسیږي، او موږ چې دلته وسرنګونه باسو بازار ته چې در بازار ته باسو د بازار په هغه باندې موږ د دولت نه دغه خواهش لرو د دولتي دوایر نه چې د موږ رنګونه باید استعمال شي، نه پاکستانی رنګونه دوی خاص په نوم هغه د براج د پلانکی د موږ د پیسي کتنې خاص بوده ټپ ولاړو شي، موږ سره دولت هم کاری نه کوي، رنګونه په دولت کې باید مصرف شي، یعنی دولتي قراردادونه باید موږ سره هغه وشي و هغه مسره مرسته وکي، په دغه خاطر مونږ ډیر مشکل دغه د خرڅلو او د برق لرو ډیر زیات،
یعنی تاسو له خبر د معلوماتي چې دولت د بهرنوي کمپنیو مواد تارزښت ورکیدې په ځای خپل کورنی تولیدات وکړي،
وو بالکل بهرنی هغه ته تولیدات ارزښت ورکي مونږ ته هیڅ ارزښت نه ورکي د مونږ رنګ ته، اته د مونږ رنګ ان شاء الله د برایټو براج نن پورته د نږدې شاید حال د خپل د بازار ته ورتلی شي او کته شي، او مونږ خاص په دغه خاطر چې دوی قرار دونه د کابل نه په دغه برایټو بیراج او هغه سره پاس کیږي مونږ رنگونه په بازار کې دغه سي بی ارزښت پات کیږي.
مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، د بحث دریمه برخه ده، د نن ورځې په خبرونه کې موضوع مو ده په پکتیا کې د تجارانو د کاروبار وضعیت، د بحث ګډونوال مو دي په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی عامل رئیس ډاکټر نصیر عالم یار، د باوجان منګل د شرکت رئیس حاجی محمد یاسین، عبید الله د ای پی سی شرکت رئیس، د درې واړو ښاغلیو ته بیا هم خراغ لاست وایم. علم یار صاحب تراته وایا رئیس ابو عبید الله ویل چې د دوی رنگ نه د حکومت استفاده نه کوي، دوی سره قراردادونه نه کوي، دوی په ځای سي دوی خپل کورنی تولیدات وکاري، بهرنی تولیدات کاري، تاسو فکر کوي د حکومت ولې دا کار کوي؟
حکومت د ہدایت ورکړی د شورای وزیرانو فیصله ده چې دوی باید داخلي تولیدات نه استفاده وکړي، دولت په قرارلوی قراردادونه کې سود دوی کوالټي صحیح وي او کوالټي درست وي او د منولو وړ وي قراردادو لپاره دوی اخلي ثبات استفاده تر وکړي، ولی بعد بختونه پکتیا کې دا کار نه شوی چې دوی تعمیراتي کمپنۍ څه د پکتیا کې د رنګ کمپنۍ د افغان پرنټ کمپنۍ په نامه ای پی سی کمپنۍ د ډېر ښه کوالټي لري، موږ خواهش کوو د دولت نه چې په نورو قراردادونو کې د نو وروسته دوی ته هدایت وکړي، هغه قراردادونه غټ غټ قراردادونه دي په تعمیراتو کې رنګ استعمالوي، دوی نه استفاده وکړي د دې کمپنۍ نه. واقعا تجاران دا ستونزه لري که چېرته دولت دا کار ونه کړي، اتاق تجارت دوی ته کلکه غبرګون دوی ته وښيي چې دا دوی د تولیدات نه استفاده وکړي. واقعا دا یو مشکل سته پکتیا کې، موږ یوویشت کمپنۍ تولیدي کمپنۍ پکتیا کې لرو، خو بدبختانه د اکثره دوی تولیدات دولت تر استفاده نه کوي.
که استفاده ونه شي بیا د تجارانو غبرګون څه ده تر دې وخته؟
دلته څو مشکل ایجادېږي. اول خو د تجار لپاره هغه تولیدات دوی کوي، بدبختانه دوی بیا زړه نه کوي کې څه نور تاجران هم راسي دلته سرمایه ګذاروي، کې د خپل دولت به خند جوړوي صنعتکاران ته خواهش مداده، او که چېرته دوی ونه کاروي دغه تولید دوی تولیدات، موږ دوی سره هماهنګي نیسو او دولت ته صنعت هغه به راغوړو، میډیا به راغوړو، د میډیا له لارې نه موږ کولی شو چې دولت متوجه کړو دوی تولیدات نه استفاده وکړي.
مننه تا ته بیا راګرځو وخت درکو. حاجي صاحب یاسین تراته وایي د تجارانو غبرګون وروستی غبرګون به څه یې که حکومت هغه کړې ژمنې سرته ورسره ونه رسوي؟
موږ دغه دولت د میواجاتو په باره کې که څه مو مخکې وویل چې پکتیا کې میواجات ډېر دي، اول باید دولت دا لازمه ده چې دا کسه چې هغه کې ملي اردو ته یا پولیسو ته کسه دا ډېر هغه دي کل اردو پرتا د پکتیا کې دغه یو یو معنا ورته خوري د پکتیا هغه کېږي ضرورت پر پکیږي باید قراردادونه د پکتیا د مواجهاتو نه استفاده وکړي دغه کل اردو استفاده تر وکړي قراردادونه سره د پکتیا د میوه هغه تر وکړي ځکه چې دغه ډېر چې هند ته ځي هندیان په استفاده تر کې پاکستانیان استفاده تر کې ول موږ په داخل کې خپل میوه نه استفاده نه کوو حال دا چې موږ په بازار کې وینو ټول مالټه ټول هغه روسي د پاکستان خرڅیږي او امریکا خرڅیږي مثال په موړي کې عام خرڅیږي په قراردادونو عام دولتي موسسو کې کله خرڅیږي ول د خپل د انګورو نه د انارو نه د خپل د مڼو نه دغه قراردادونه ول نه کی نو دا کده د تجارت مو دولت موږ ته د زمينه مساعده نه کی موږ مجبوریږو چې په مزایرو لسپوري کو موږ مجبوریږو چې رسنوي ته اول ورکو د رسنوي لار نه دنیا ته اول ورکو دولت مزیرونو شورته د په وخت ورسو رسنوي لار نه حتی رتون کې رئیس جمهور ته چار څوک رئیس جمهور کیږي موږ هر کله یو ته خدای یو خوښ تر کو چې د موږ پکتیا ته یو مخ وروړوي ځکه موږ ټول د یو لس کاندیدونو کې هری روشی مخ په سر سترګو کې هغه کاندید د افغانستان سړی دی د افغانستان حق لري ووټ به ګټلې وي رائے به ګټلې وي خو موږ مې هغه ته رائے ورکړی دو هغه د باید موږ سره خپل پکتیا کې هغه خپل مشکلات موږ د تجارت او موږ د پکتیا مشکلات د برق مشکلات باید نظر کې ونیسي
اجي صاحب عبد الله یو پښتنه دا کوم پکتیا کې تجارت د سې کوم خبرګون خو نه خي کچیرته دولت یا حکومت د دوی سره کړي ژمنې نه پوره کوي
مون خو دا خبره ان شاء الله د دوه درې جلسو کې دا ویلې دي کاکا مون سره د غژمن شوې دي او مون سره ونی شي مون د انتخابات پرسه کې اته ډیر صنعتکاران برخه نه اخلي اته دومره په خپل هغه کې د خپل تخمینا او تاقون تجارت مون ورزو او مون خپل هغه سره کوو د دل لپاره چې هغه مون سره د غمر وخت کومک کړي چې مون یو ځای تر رسولي اوس چې مون متاق تجارت مون اوس متاق تجارت نه غواړو چې تاسو مون سره د همکاري مو کوي چې د مون سره څوک دښمن کړي دی او مون سره د هغه نه کې مون انتخابات پروسه کې برخه نه اخلو بیا
مننه لمیار سب دوی خو له سپ انتخابات کې به ګډون ونه کی طریقو پورې سی دوی تخپل حق نه ورکړل سوی یا دی حق ژمنه نه ورسره سوی تاسو هم خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه تاسو دی ولس مشرۍ د کاندیدان کوم خواهش لري هغه امر ته وایي تاسو په کوم شرطونو دی ولس مشرۍ په انتخابات یو ولایتي شورا په انتخابات کې ګډون کوي
موږ سوستون زلرو ته موږ یو یو ټیک په ټیک تاسو ته وایم سا اولنې ستونزې موږ څه دا اول نفوس شمارې د پختیا کې څه بعد دقیق نفوس شماری وسی یا موږ کوم کړن سکیږي پکتیا کې بعد نفوس په اندازه مکتب اسام را کړسی او بل موږ د لارې د ترانزیت کې دوه موږ وختونه ده سو د لارې موږ ته ترانزیت کې آئنده ریاست جمهوریت حکومت کاندیدان کاندید د ریاست جمهوریت موږ دونه خواهش کوو سو موږ د لارې ترانزیت کې د دند بټن لارې د ډېر مهمه لارې د موږ ته او بل موږ ستونزه صدا پارکای سنتی ده پارکای سنتی بعد دوی توجه ورته وکړي ریاست جمهوریت کومه کاندید کامیابی کې بعد در جدي توجه ورته غواړو سمګه توجه وکړي او بل د برق نشټون د پکتیا کې سمګه وارداتي برق دته او پکتیا کې وارد شي چې په صنعتکاران مو کولی شي صدا صنعت ته توجه وکړي او بل موږ تاسیسات په ګمرک کې تاسیسات نسته اکثره اموال سره ځي دلته تشکیګي نه په سي صورت سره سمګه غواړو چې دند پټانه کې او په مرکز ګادیس کې د تجارت لپاره غټ انګرونه جوړ شي د دوی مال تخلیصی تشیسی او د دوی ستونز حل سی او بل موږ دلته پکتیا کې کنسولګری د اکثره مملک موږ نه لرو پکتیا کې سو دوی کنسولګری به دلته راسي د ویزه سہولت ورته برابر سی بخصوص د پاکستان کنسولګری سره اکثره موږ ویزه اخلو دوه درش په موږ تجارت زی په جلال آباد کې شپې تیروي بل لغنه به ویزه ورکول کیږي بیا زی پاکستان د کراچۍ لار نه دوی واګل لار نه دوی مال راوړي د واسیا میانه نه دوی مال مالونه راځي پکتیا ته والو دا ستونزه بعد حل سی د پکتیا کې هغه جوړ سی او بل توجه د امنیت نشتون د سموګ امنیت د پکتیا کې د سوسی امنیت نشته تجارت لپاره سو وخت مخکې تجارت تاسو سو موږ تاجران دلته سرمایه گذاری په ټپه ودرېده او بل موږ د فساد هم ردو فیداری فساد هم پکتیا کې شته په خصوص ګمرک ډېر فساد شتون لري اکثره مال په قاچاق ډول زی او په سیټر اخسر کیږي ب بل موږ زمينه سرمایه گذاری خارجي سرمایه گذاران باید وها سوال سي پکتیا کې باید دا غسي او بل سرک د موږ سرک د سرک جند پټان لاره باید حالته تله و درول سي د کومه ټوناج د مال زیات وي هغه ټوناج باید کم سي او په سوله سره دوی وکول سي د لار نه تجارت و تجارت رونق وکړي پیشرفت وکړي
تاسو ټول خبرې وکړې د دوی د خبرې په تایید د عبید الله د خبرې په اړه څه وایي سي دوی وایي چې چرته دغه خبرې ستا وکړي دا ملي نسی یا څوک جمنه درنه کې لیکل جمنه نو تاسو په انتخاباتو کې ګډون کوي
موږ کچیر د جمنه ملي نسی موږ په انتخاباتو کې ګډون نه کوو ځکه چې دغه د د پکتیاوال ستونزه ده د افغانستان ستونزه ده تنه د تجارت ستونزه نه ده د افغانستان ستونزه ده کچیرته دا کارونه شي موږ په انتخاباتو کې شاید ګډون ونکو ځکه چې دا ستونزه باید حل سي د ریاست جمهوریت کاندیدان نه موږ دا خواهش کوو چې دا په اولیت کې ونیسي د خبرات موږ کومه ستونزه لرو د پکتیا ته ډېر توجه وکړي چې پکتیاوال وکولی سي چې په انتخاباتو کې په پراخ هغه سره ګډون وکړي
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ